السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زنی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کیم. اوریدونکو، په دې غړی کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار بشیر ګواښنه اورو.
د خبر په جمرود کې خلکو د ازمې استحکام پوځي عملیاتو پر ضد مظاهره کړې ده. نامعلومو سوالو په شمالي وزیرستان کې د نجونو یو بل ښوونځی ویجاړ کړی دی. د خبر پښتونخوا وزیر الله بای پولیسو ته امر کړی چې د سرکاري ادارو سره ځانونه تړلي ښودونکي وسلوال په نښه او پر ضد کاروایی وکړي. د خبرونو تفصیل. د خبر پښتونخوا په جمرود کې خلکو مظاهره کړې او د پاکستان له حکومتې غوښتي چې د پوځي عملیاتو پر ځای د ترګري ضد پالیسۍ بدلې کړي. د جولای پر 28 په دې احتجاج کې شامل د باړی سیاسي اتحاد یو غړي زاهد افریدي مشال ریډیو ته وویل چې نور په خپل خاوره عملیات او جنگونه نه مني.
موږ نور دغه متحمل کېدای نه شو. دغو دماکو دغو پرشنو ځکه چې درغلم بیا درغلم پخت څه نومو خوښ پدې شم ویښه درغلم په نومو پرشنې وشوې. خلک څنګه ټارګېټ کېلنګ څنګه شوري شو، یغ وکورې څنګه شوري شوې.
د پاکستان حکومت د جون په میاشت کې اعلان کړی و چې د ازمې استحکام په نامه نوي پوځي عملیات پیلوي. خو د پښتنو سیمو بېلابېلو قانونو او ځینو ګوندونو د دې عملیاتو په مخالفت کې جلسې کړې او وایي چې پخوانیو عملیاتو څه ګټه نه ده کړې، نو دا به یې هم ونه کړي. په شمالي وزیرستان کې د جنکو یو بل ښوونځی په بمونو ویجاړ شوی دی. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ د جولای په 28 پر ایکس لیکلي چې دا میډل سکول په زیرکۍ سیمه کې دی چې د شپې مهال ورته چاودیدونکي مواد ایښول شوي. داوړ د خپل ګوند یو فعال بلال خان هغه ویډیو هم خپره کړې چې نوموړی پکې د ویجاړ شوي ښوونځي پر پاتوشونو ولاړ دی او په روانې ترهګرۍ اندېښنې څرګندوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې او حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. په شمالي وزیرستان کې په 13 میاشتو کې دا د نجونو دریم ښوونځی دی چې نامعلومه افراد په بمونو ویجاړوي. حکومت د پلټنو د کولو او ویجاړونکو د نیولو وعده کړې، خو تر اوسه څوک نه دی گرفتار شوی. اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوہر علی او ویاند روف حسن نیولی. د دې ګوند وکیل علی اعجاز بٹر د جولای په 28 پر ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی چې له 300 څخه تر 400 پورې پولیس په اسلام آباد کې د تحریک انصاف دفتر ته ورغلی وو او دغه مشران یې نیولی دي. پر دې سربیره په سینټ کې اپوزیشن مشر او د تحریک انصاف مخکښ شبلی فراز نن پاکستانی رسنیو ته وویل چې تر اوسه ورته معلومه نه ده چې پر نیول شوو مشرانو غړو یې څه تور دی. خو هغه ادعا وکړه چې په پاکستان کې د ځنګل قانون حاکم دی. د اسلام آباد پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې پر گوهر او حسن د تورنو په اړه به وروسته رسنیو ته معلومات ورکړي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور وایي په صوبه کې ځینې وسلوال د سرکاري ادارو سره ځان تړلی ښیي او خپل مرکزونه یې جوړ کړي. هغه د جولای په 28 په یو ویډیو بیان کې وویل چې پولیس دې د ټولو دغه وسلوالو او د هغو د پټنځایونو پر ضد کاروایی وکړي. ګنډاپور وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د بې امنۍ یوه وجه د دغه وسلوالو ځایونه دي چې ځانونه سرکاري اهلکار ښیي. ګنډاپور د دغه وسلوالو په اړه نور وضاحت نه دی کړی، خو تر دې مخکې په بېلابېلو پښتنو سیمو کې خلکو په مظاهرو کې پر حکومت تور پور کړی چې د ځینو وسلوالو په ښکاره ګرځېدو یې سترګې پټې کړې دي. د پاکستان پوځ همیشه دا دریځ درلودلی چې د وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي. عوامي نېشنل ګوند وایي د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد عملیات د خیبر پښتونخوا په ځای له پنجابه پیل کړي. د دې ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین د جولای په 28 په بنو کې یوې خبري غونډه کې پوښتنه وکړه چې ولې په پنجاب کې د وسلوالو په مرکزونو سترګې پټې شوې دي. هغه زیاته کړه چې لومړی دې هلته عملیات وشي. د میا افتخار په وینا پښتانه نه غواړي چې د عملیاتو په نامه یو ځل بیا وځپل شي. د پاکستان حکومت تر اوسه د میا افتخار د خبرو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. خو د جون په میاشت کې اعلان کړی و چې په ټول ملک د ضرب استحکام په نامه عملیات پیلوي. وزیر اعظم شهباز شریف البته دا وضاحت کړی و چې دا عملیات به د بخوا په څیر نه وي او څوک به نه بې کوره کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت وای نن د بنو جرګې سره مذاکرات کوي. وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د جولای په 28مه ویل چې نن د جولای په 28مه د بنو د پرلتوالو یو پلاوی ورزیو دی به کوشش کوي چې د هغوی غوښتنې پوره کړي. په بنو کې نن په 4مه ورځ هم خلکو د پوځي چاونې مخې ته پرلت وهلو ته دوام ورکړی. د پرلت مشرانو د جولای په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې هغه سرتیری دي سزا شي چې په احتجاج کوونکو یې ډزې کړي دي. په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او بشري حقونو زرګونو فعالانو د جولای په 19مه مظاهره کړې وه او د پاکستان ریاست څخه د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر بس کولو غوښتنه کړې وه، خو د پوځي چاونې سره نږدې پر دوی ډزې وشوې. احتجاج کوونکي وایي پوځ دې په دې ډزو کې یو کس وژلی او 15 یې ژوبل کړي. تر اوسه پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرینم د بشیر غواخنه واره د لوریدونکو ورسو واست خبرونه. لمړي ریپورت ترفته د خبر ضلع په جمرود کې پرون د امن لپاره احتجاجي غونډه شوې ده. دا احتجاجي غونډه بیلابیلو سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو، د ځوانانو تنظیمونو په غږ رابلل شوې وه. د غونډې ګډونوالو ویلي دي چې په سیمه کې د ګڼو پوځي عملیاتو باوجود د ترهګرۍ پیښې کیږي. دوی دا هم ویلي دي چې د حکومت لخوا د اسمه استحکام په نوم اعلان شوي عملیاتو ته تیار نه دي، ځکه چې تیرو پوځي عملیاتو یې هم سیمې ته ګټه نه ده رسولې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم د جون په 28مه په هیواد کې د اسمه استحکام په نوم د عملیات تو کولو اعلان وکړ چې یو شمیر ګوندونه مخالفت کړي دي، خو حکومت وایي چې په دې عملیاتو کې بعد پخانی او غو پسیر خلک نه به کور کیږي. نور حال فرهاد شنواری راکوي.
دا منجلسه د جمرود په تحصیل ودانه کې دننه وشوه چې په سلګونه ځایي وګړو پکې ګډون وکړ. د جلسې نه پس د باړې سیاسي اتحاد یو غړي زاهد پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیره بدمنۍ کې هم ډیر ځپل شوي وو او اوس یو وار بیا د دې توان نه لري چې خپل وګړي له لاسه ورکړي او بې کوره شي.
خوشل کوله پس بیا یې مونږ واپسې وشوې، بیا دم نیروغلا دم موږ نه برداشت کوو چې موږ نور دغه متحمل کېدای نشو. دغه دما کو دغه بتا خورو دغه اپریشن او زکه چې درغلم بیا درغلم فقط نو مو خخ پدې شم ویښ شه درغلم په نو مو اپریشن وشو. خلک څنګه ټارګټ کېلنګ څنګه شوري شو، یو وقورې څنګه شوري شو.
یو مدني فعال عجب خان هم په دې موخه خپل احساسات را سره شریک کړل.
تر غری روانه ده او تر اوسه پیر امن پیدا نشو، نو بختون پدا مجبور شو چې نن په هر شهر په هر ډګر په هر ځای کې د امن چغه وږي چې موږ له امن راوکړ شي. موږ د دغه وطن د سیمې د دغه ریاست باشنده یو، موږ د وطن نه قرباني ورکړي دي.
خیبر نه د صوبایي سملې وغړی محمد سهیل پردی ویل چې د ازمه استحکام په نوم چې کوم عملیات کیږي لدی موږ به خبره ساتل شو یو او په کار دا موږ سره تفصيلات شریک شي.
دلته چې کومه د بارډر سکیورټي دا د صوبې سره نه ده، دا د وفاق سره ده. موږ صرف دا غوښتنه کوو د وفاقي ګورنمنت نه چې دلته یو پالیسی د بند کمرو پالیسی په پښتنو باندې امپلیمنت کړي، په خیبر پښتونخوا کې امپلیمنت کړي. نو تا ته پکار دي چې موږ په اعتماد کې واخلي. دلته چې کوم دي باقاعده خلکو مالا ووټ راکړي، زه پارلیمنټیرین یم، ما سره هغه شیز نه دي شیر شوی. نو موږ د دې شي د دې پالیسی خلاف، د هغه خلکو خلاف چې څوک په بند کمرو کې فیصله کوي او په موږ باندې امپلیمنت کوي، دغه خلاف د احتجاج دی. دغه په تناظر کې موږ بل ورځ قرارداد راوستو. موږ د دې انتهایی سخت الفاظو کې مزمت هم کړو. دا ازمه استحکام چې کوم فوجي اپریشن دی دا موږ مسترد کړو.
په خیبر کې دا احتجاجي جلسه پس له هغه شروع شوی چې کله په لنډ کوتل، باړه، جمرود او تیرا کې د بدمنۍ پیخي زیات شوې. د جون په 13مه نیټه په لنډ کوتل کې وسلوالو خبريال خلیل پردای پر ډزو واژه، او د جولای په 13مه نیټه په تیرا کې د ملک ظاهر شاه پردي دوا ساتونکي وسلوالو وژل، او همدارنګ په دې تیرو څو ورځو کې په پولیسو او امنیت امنیتی ځواکونو باندې هم بریدونه شوي او مرګ ژوبله ورته اوړېدلې. په خیبر کې میشت امنیتی ځواکونه او ضلعي پولیس وایي چې دوی په دې سیمه کې د امن قایمولو لپاره ژمن دي او دوی دا وار د استخباراتي معلوماتو په اساس باندې هدفي عملیات کوي او څوک به نه بې کوره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال راډیو.
بلابلو سیاسي ګوندونو د بشري حقوقو فعالانو په کراچي کې د بنو لس د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره کړي. پرون د کراچي پریس کلب مخې ته ملي جمهوري غورځنګ، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، عوامي ورکرز پارټي او کراچي بچاو تحریک هغه مظاهره جوړه کړې وه. مظاهره کوونکو په بنو کې په مظاهره چیانو د ډزو پیښه وغندله او له حکومت غوښتنه وکړه چې د پیښې رڼې پلټنې وکړي او ککړ کسان ونیوي. د خیبر پښتونخوا حکومت په بنو کې د لاریون په ګډونوالو د ډزو په اړه د رڼو پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. خو د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې تحریک انصاف ګوند خلک په لاریون کې شریک وو او د خیبر پښتونخوا حکومت د پیښې د پلټنو هیڅ حق نه لري. د جولای په 19 په بنو کې د امن په نامه په لاریون ډسې وشوې چې پکې خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. نور حال د نیاز علي په رپورټ کې.
یاد مظاهره ملی جمهوری غورځنګ، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ، عوامي ورکرز پارټۍ او کراچي بچاو تحریک د کراچي پریس کلب مخې ته تابع کړې وه چې په ګڼ شمیر کې د سیاسي ګوندونو پلویانو، عامو خلکو او مدني فعالو پکې ګډون وکړو. د مظاهرې مهال د ملي جمهوری غورځنګ د کراچي مشر محمد شیر مسید مشال لیډیو ته وویل په بنو کې اولس د امن غوښتنه کوله. په پر امن خلکو ډزې کوونکو کسانو په ضد سمدستي او سخت ګامونه واخیستل شي.
بدبختی دادا چې مرکزی حکومت کمیشن مخالفت کوي، صوبائی حکومت وای چې دې ته پاره د کمیشن جوړ شي، بس تا وزیران په دې مظاهره موجود وي، تا حکومت په دې کې موجود وو.
دا احتجاج په داسې حال کې شوه چې د جدای په 19 په بنو کې د امن لپاره تر 100 ساعته لاریون رستو په احتجاجانو ډزې وشوي چې لامل یو کس وجلې شوی او 20 کسان ټپیان شول. د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد سیب د جولای په 19 پر ایکس ویلی چې وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په سپارښتنه هغه کمیشن به د پیښې پلټنې کوي او د ډزو ذمہوار به معلوم کړي شي او پر ضد به قانوني اقدام کیږي. په کراچۍ کې احتجاج کوونکو ویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې د نوي فوزي عملیاتو ملاتړ نه کوي. د دوی په وینا چې ځکه په تیرو وختونو کې تر سره شوي عملیاتو اسلوال نه دي ختم کړي، خو خیبر پښتونخوا ځایي ولس ته سخت زیانونه اړولي دي او دوی خپل کورونه، کاروبارونه او وسایل له لاسه ورکړي دي. د مظاهرې په مهال د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د سن صوبې مشر صدیق اغاب یا مشال لیډیو ته وویل
د بنو خلک چې کوم اکل هغه روز وخت نه دی، هغه ډیر معمولی سیس غواړي، ژوند غواړي، امن غواړي، هغه د خو حاکم ملکیت پکار دی، هغه د خو حاکمیت پکار دی، هغه د خو خپل خاور اختیار پکار دی، د خپل وسایل پکار دی. د بنو د ولس سل په سل کې ملګری یو، تایید کو، کومک کو.
د مظاهری یو ګډونوال ابراهیم خان بیا مشال لیډیو ته وویل وس اولس د ریاستی ادارو په ټوله ناکام پالیسیو خپوهیږي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام، قومي وطن پارټۍ، ملي جمهوري غورځنګ، پښتون ژغورني غورځنګ، ځنې نورو ګوندونو او تنظیمونو بنو په احتجاج کوونکو د ډزو پیښه غندلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ د جولای په 20 په اسلام آباد کې د خبري غونډې په مهال دا تورونه رد کړل چې امنیتي ځواکونو په بنو کې په اولس ډزې کړې دي. نوموړي په وینا چې د تحریک انصاف ګوند د بنو په پیښه سیاست کول غواړي او د پی ټی آی ګوند په لویان په لاریون کې موجود
دی.
سازش ستاسو مخته دی. د خیبر پښتونخوا حکومت چې سخواخوي هغه دی، د دوی خلک په دې پی حقیقت کړی دی. دوی څنګه پلټنې کولې شي؟ زه دا پلټنې رد کوم. دوی بالکل پلټنې نشي کولې. پلټنې د څه کوي؟ په خپل به تاسو پلټنې څنګه کوي؟ په هغه کې ستاسو خلک په خپل کې کړی دی. نوموړي د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د بنو د پیښې د پلټنو اعلان هم رد کړي او ویلي چې د خیبر پښتونخوا حکومت هیڅ حق نه لري چې د بنو پیخي پلټنی وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال لډیو تاسو اور ورسو وست یو بل رپورت طرف ته عوامي نېشنل ګوند وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ګډو وډو بیانونو په ورکولو سره د بنو د پیښې رڼا تحقیقات نه کوي. د دې ګوند صوبای مشر میا افتخار حسین مشال لډیو ته ویلي چې د وزیر اعلی د کمیشن جوړولو اعلان کړی دی، خو د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. د جولای په 19 په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو بشري حقوقو فعالانو د امن غوښتنې لپاره احتجاج کوي چې په وینا امنیتي ځواکونو پر ډسې وکړي. نور حال غلام غاص را کوي.
میا ابتخار حسین د جولای په 28 نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبې اعلی وزیر د دې پیښې د پلټنو لپاره یو خواته د کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی، خو بلې خواته د پاکستان تحریک انصاف بانی لجیله د دې پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده.
او حکومت په دې سوچ کولو چې موږ د دې سره څوک نو چې کله یو حکومت په دې خبره نه رسي چې ځینې دا واقعیت دومره خراب شوي دې سره به څه کوو، نو څه اندازه لګوه چې دوی څومره سیریس دي. او دا حکومت باید یک شنه دي چې عمران ورته خبر وکړي، او عمران خو یې جوډیشل انکوایري په کار ده. جوډیشل انکوایري خو د وزیر اعلی کار دی، نو دې د چا نه مطالبه کوي. نو دا ډېر کنفیوژن غوندې خبره ده، بس هسې یو مطلب لکه د وخت تېرېدو خبره ده.
میا ابتخار حسین زیاته کړه د دوی د ګوند یو پلاوی هم د پیښې وروستو په بنو کې ناست د دې پیښې په سر د پرلت وهونکو سره لیدلی دي، او په کار ده د دوی د غوښتنو سره سم په سیمه کې د ناآرامۍ راپارولو په ځای د پرامنه پیزا را جوړولو لپاره ګامونه پورته کړی شي.
چې کومه واقع شوې ده، چې کوم په هغه ځای کې خودکش دماکه شوې ده، بیا د دې چې کوم دی نو هغه د کینټ دیوالي مات کړی دی، او په هغې دوران کې چې کوم دی نو د هلته چې کوم زموږ دوکاندارانو د هغې دوکاندارانو چې کوم دی تاوان شوی او په هغې کې زخمیان وو، هغه زخمیان دوی اوچتېدو له نه ورکوله، او چې کله اوچتو نو دوی پرې ډزې وکړې او په هغې کې یو کس شهید شو. نو په هغې باندې په دې ټول قوم کې اشتعالو دا د امن پاسون چې هغې کړی یا د امن مارچ نو دا په دغه نیت کړل، او دا چې کوم دی نو تاجرانو کړل، د هغه ځای تاجران هغه چې زه کله ناست وم په جرګه کې هغه تاجران هم موجود وو. تاجرانو ویل چې موږ خو د ټول امن په حواله خبره کړې وه، او زمونږ پروګرام هم پر امن چې کوم دی نو ختم شو. دا وروسته چې څه واقعات شوي دي موږ ته د دې پته نشته، نو په دې وجه تحقیقات ډېر لازم دي. حکومت په دې کې ډېر ډیلی شو.
یاد دی وی چې د جولای په 19 په بنو کې د امن مارچ وروستو د ډزو په یو پیخه کې یو تن وژلې شوی وو، او کم نه کم 15 نور کسان جوبل شوی وو. او د هغه پیخې وروستو د پښتونخوا د حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیف لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی وو چې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د دې پیخې د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو امر کړی، او حکومت به د پیخې د پلټنو راپور په ډاګه کوي. خو په پیښور کې د خبریال رسول داوړ نمی د بنو د پیښې د پلټنو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې په پاکستان کې د بیلابیلو لویو پیښو د پلټنو تاریخ ډیر روښانه نه دی، او په کار ده په بنو کې د دې ناآرامۍ د مخنیوي لپاره حکومت په پرنت ناس د ځایي مشرانو او ولس په سپارښتنو او غوښتنو عمل وکړي.
چې بنو کې ناس سره د دې خپل مطالبات دي، امن دې ګوډ بیټ طالبان خلاف راوتی دي، او دین علاوه دوی وایي چې آینده د پاره د بنو په خاوره یا په دې سیمه کې دي هغه واقعات نه کیږي چې کوم د وجې عام خلکو ته نقصان دي. خو بل طرف ته چې دا واقعا وشو په کې کوم کسان زخمیان شول یا مړه شول، نو هغې په بنیاد باندې اوس حکومت وایي چې موږ به د هغې پلټنه کوو. یو خو د پاکستان د پلټنو د تاریخ داسې دی چې چرته هم چرته یو پلټنه سرته نه ده رسېدلې، بیا چاته سزا نه ده میلاو شوې. او بل هغه چې اصل توجه د اصل مسلې نه توجه هټاولو دپاره اوس دا یو بل شی جوړ شو چې موږ پلټنه کوو. زه پلټنه دې وکړله، تعین دې وکړلو، هغې کسانو له به سزا څوک ورکوي.
د صوبایي حکومت لخوا د بنو د پیښې په اړه په یو بل بیان کې ویلې شوې دي چې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د بنو د صورتحال په خپل نگرانی کوي، او په سیمه کې د پرامنه پیزا د را جوړولو لپاره یې په سیاسي او انتظامی مشرانو مشتمله یو جرګه هم جوړه کړې ده. خو بلې خواته په بنو کې د ډزو د هغه پیښې په ضد پرلت دوام لري، او د حکومتي جرګې مشران او پرلت وهونکي تر دې دمه څه نتیجې ته نه دي رسیدلي.
مشال رادیو لتا سره ده. په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سپیټالونو کې ډاکټران او نرسان کم دي. د ډاکټران اتحادیې غړو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سرکاري روغتونونو کې طبي عمله بیخي کمه ده او له دې وجې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د سینټ یوې کمیټې ته د حکومت له خوا وړاندې شوې شمېرې ښایي چې لږ تر لږه 1 میلیون نرسانې کمې دي. حکومت وایي هڅه کوي چې په سپیټالونو کې د عملې دوایانو او طبي مشینونو کمی پوره کړي. نور حال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې ډاکټران او نرسان وایي په هسپتالونو کې د دوی د عملی کمی له وجې یو خوا که د مریضانو درملنه ډیره اغیزمنه کیږي، نو بل خوا طبي عملی په صحت او په کارکردګۍ هم منفي اثر غورځيږي. د صحت نړیوال سازمان یا WHO د معیار تر مخه په اصولي توګه 10,000 مریضانو لپاره یو ډاکټر پکار دی، خو خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو سازمان صوبایي مشر ډاکټر امیر تاج خان وایي چې دلته په 1,000 نه په زرګونو مریضانو لپاره یو ډاکټر دی او د عملی ډیر کمی دی.
کدا آبادی په لحاظ تاسو وایئ 25 کروڑ آبادی اوس کدا منگا تقسیم کو بزر باندې، نو دا زمون سره تقریبا چې دین 2.5 لک ډاکټران پکار دي. او تاسو ګورئ چې په ټول کے پی کې د گورنمنٹ او چې کم خلق ته 6-7 کروڑ آبادی دا او دا غیر لپاره هارډلی زمون سره 40,000 یا 35,000 ډاکټران په پرایویټ سیکټر کې بدې کې برابرۍ دي، نو په هغه کې د کا زمون سره دوچن کمی ده. نو کوم تب دنتا زمون سره بزر وبسنه چې
در روختیا پاڑا دا پاکستان سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی لخوا سینٹ کی جمع کلشوی شمیرو ترمخا دا حیوات پکچا شوخ 1 میلیون نرسانو کمی دی او دا PMDC سرا رجسٹر شوی دا دیر سوزرونا تر سلویخت وزر پور ڈاکٹران دا روختیا پا برخه کی کار یا پریکٹس نکوی. دا ڈول دا نرسنگ سٹاف هم تر 1 میلیون کمی دی. دا نرسانو سازمان د خیبر پختونخوا مشر عنایت الله وای چې دغه شمیره اوس هم ډیره کم خوده شوې ده او یوازې خیبر پختونخوا کې د 50,000 نه سیوا د نرسنګ عمله پکار ده. دا کم لامل چې د دوی کار ډیر بد متاثر کیږي او د مریضانو درملنه هم
30-40 پیشنٹ ته ایټ ای ټایم هغه ته ډریپ لګول انجکشن کول هغه ته کیر کول په دې وجه باندې زموږ نرسز چې کوم دي ډیر زیات د ټینشن شکار دي. په ایمرجنسی کې باقاعده خلک راځي زموږ سره جګړې کوي موږ ته کنزل کوي
چې کوم ICU په هغه کې 1 بیډ باندې یو نرس پکاري او دلته زموږ سره په 18 او 20 بیډ باندې یو نرس کار کوي.
د ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر امیر تاج خان وای چې د دې غټ کمی مختلف اسباب دي. ډېر ډاکټران پریکټس ځکه هم نه کوي چې MBBS وکړي نو هغوی ته هغه شان نوکرۍ نه ملاویږي. یو خو پاکستان کې د کار د امنیت مسله ده، بل معاشي مسلې دي، نو د هغې له وجې ډېر ډاکټران او یا پېښور نرسان بهر ته لاړ شي او په ګڼ تعداد کې کمی خزینه ډاکټران یا نرسانې چې وي هغوی د واده وروسته خپل پریکټس جاري ونه ساتي.
WHO کرایټیریا دا ده چې په 1,000 کسانو بس یو ډاکټر پکار دی. په پاکستان کې په 1,000 بس نه چې په 20,000 بس هم یو ډاکټر نشته. کم زمنګ تنخواګانې د بار ملکونو په نسبت باندې ډېرې زیاتې کمی دي. درېمه خبره دا ده چې تاسو ګورئ چې د ډاکټرانو لپاره سدو اوسېدو یا د ټرانسپورټ او یا سه حفاظتي اقدام نشته. او څلورمه خبره دا ده چې کم سپیشلیسټ خلک دي نو د هغوی لپاره د وسه پورې د حکومت سره سد جابونو انتظام نشته. دې د ټولو وجوهاتو له وجې نه زمنګ د مرګ نه ډېر زیات برین ډرین کیږي، خاص طور د خیبر پختونخوا نه.
په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو د اتحادیې دغه غړي وایي چې دا وخت په ټول هیواد کې د 2,000 نه سیوا د ډاکټرانو کمی دی. د NIH یا قومي د صحت ادارې شمیرو تر مخه تر کال 2022 پورې ټول ملک کې 1,20,000 نه سیوا نرسانو عمله وه چې پکې 8,000 روغتونونو کې 14,500 لیډی هیلت ویزیټر یا LHVs او 20,000 نه سیوا میډ وایوز یا تربیه شوي دیانې شاملې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د پښتو ژبې نومیالی شاعر سیرونکي او نقاد همیش خلیل د سلور نوی کلونو په عمر کې وفات شو. خلیل د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتو کلاسیک ادب په لسګونه دیوانونه ترتیب کړي، سریزې او حاشیې په لیکلي او خپره کړي دي. هغه د شعرونو او افسانو کتابونه هم لیکلي دي. د همیش خلیل په ادبي خدماتو د مشال ریډیو خبریال لسو لیکوالانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، شاعر، افسانه نگار، نقاد او سیرونکی امیش خلیل د جولای په 28 نیټه ماخوستن مهال د پیښور په برته کال کې عمر او عمل ته خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د 1930 کال د اپریل په 11 نیټه د پیښور په برته کال سیمه کې د انزرګل په کور کې دنیا ته سترګې غړولې وي. پښتانه لیکوال او کرکتونکي د نوموړي مړینه پښتو ادب ته نه جبرانیدونکي ځای بولي. لیکوال او کرکتونکي استاد نورالامین یوسفزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې امیش خلیل د خدایي خدمتګار تحریک په دور کې په داسې شرایطو کې په خطي نقصو پسې د پښتونخوا ګډ ګډ ته تللی و چې له سرکاره به پټ ګرځېده او په دې لاره کې زندانونه هم ګاللي ول.
امیش خلیل صاحب چې دی دا یو داسې کس و چې ده ته مونږ وان مین آر بي ویلی شو، یعنی څنګه چې خلک وایي که نه چې دا یو باقاعده اکیډمي وه، یو اداره وه، نو بالکل داسې وه. د دیوانونه را پیدا کړي دي، د بوټونو نه راویستي دي. ما ته خپله خبره کوله چې زه به کله خبر شوم یا نصر صاحب به خبر شه چې په پلانی کلي کې پلانی څخه دیوان د زوړ زبون د کلاسیک نو مونږ به چې کله هغې پسې تلو نو د اډې نه به په بس کې نه سورېدو، ځکه چې په لارۍ کې به د اډې نه سورېدو نو مونږ سره به یاره وه د نیولو. نو جیلونه یې هم تیر کړي وو د خدای خدمتګارۍ په دوره کې، او یو ځلې ما ته ویل چې های کورټ پرېښودم چې بار را ووتم، ایلهګې دروازې ته راغلم نو بیا ونیولم پولیس. وی ما ورته ویل چې اوس پاسې چل کړې لا خو زه کور ته هم نیم رسېدلی. راته یې ویل چې نه تا نه ملک ته خطره ده چې په داسې تکلیف او په داسې کړکیچرو حالاتو کې هغه روسۍ ادیب وایي که نه پښتانه شاعران ادیبان طوفان مارغان دي، دوی ټول عمر مخالف پرواز کړی دی.
لیکوال او شاعر مصطفی سالک مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نیکونو ټاټوبې د ننګرهار کامی ولسوالۍ میرزاخیلو سیمه وه.
همیش خلیل نیکونو ټاټوبې د جلال آباد د ننګرهار د میرزاخیلو کلی و. دا په خلیل مومندو کې اوسېده، نو شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دا ځان ته خلیل وایي، نو دا به خلیل مومندو. دا نوم یې د لبناني الاصله امریکایي لیکوال جبران خلیل سره د مینې له کبله په ځان باندې دا تخلصي شی، او د پښتون غږ پخوانۍ مجله وه چې د پشایي دور کې چاپ کېده. فاغه وخت کې چې همیش سب زلمی و دغه مجلې ته به خپل آثار را لیږل او په دغه مجله کې به خپرېدل، نو پاغه وخت کې همیش خلیل صاحب ځان ته همیشه ګل همیش نوم غوره کړی او خلیل تخلص لانو غوره کړی ځان ته. پاغه وخت کې هغه مشهور شعر چې د ده د موټی خاوره د وطن به پرې ورنه کړم، که د ځمکې په سر هر وطن خوتن شي خپله خاوره به په خپلو وینو پالم، که حاجت قربانی زما د تن شي که دخمن لما بره یوړ محبوبی ستا پړونه دی زما د تن کفن شي. دا د اول ځل د پاره په پښتون غږ مجله کې خپور شو، بیا وروسته د افغانستان په نصاب کې هم شامل شو.
ارواخات امیش خلیل د پښتو کلاسیکو ګڼو شاعرانو دیوانونه مرتب کړي، سریزی او حاشیه پرې لیکلي او خپاره کړي. ارواخات امیش خلیل د خوشحال خټک اخلاقنامه، فراقنامه، تبنامه، بازنامه او نام حق کتابونه مرتب کړي، سریزی پرې لیکلي او خپاره کړي دي. ارواخات امیش خلیل یو شمیر کتابونه لکه د اباسین چپی، پښتانه لیکوال، ورکه خزانه اول او دویم ټوک، نصر الله خان نصر او محمد ګل خان مومند په نومونو کتابونه تالیف کړي. نغمزار، زما سندری، خاپونه او خیالونه یې شعري ټولګې دي، او د چارګل په نوم یې د افسانو یوه ټولګه هم خپره شوې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ور اوس په خبر کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې زنیلند خبرونه دادی چې د خیبر پختونخوا په جمرود کې خلکو مظاهره کړې او د پاکستان له حکومت غوښتي چې د پوځي عملیاتو پر ځای د رتراګری ضد پالیسي بدلې کړي. د جولای په 21مه په احتجاج کې شامل د باډي سیاسي اتحاد یو غړي زاهد افریدي مشال لیډیو ته ویل چې نور په خپل خوره عملیات او جنگونه نه مني. د پاکستان حکومت د جون په میاشت کې اعلان کړی و چې د اسمه استحکام په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي. دغه سی یو بل خبر بیا دادی چې په شمالي وزیرستان کې د جنکو یو بل سکول په بمونو ویجاړ شوی دی. د ملي جمهوریت غرسنګ مشر محسن داوړ نن په ایکس پاڼه لیکلی چې دا میډل سکول په زیرکې سیمه کې دی چې د شپې مهال ورته چاودیدونکي مواد ایښودل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. دغه سی یو بل خبر بیا دادی چې د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف مشر بیرسټر گوهر علي او ویان روف حسن نیولې دي. د دې ګوند وکیل علي اجاز د نن په ایکس پاڼه لیکلي چې له 300 څخه تر 400 پورې پولیس په اسلام آباد کې د تحریک انصاف دفتر ته ورغلي او دغه مشران یې نیولې دي. د اسلام آباد پولیسو مشال لیډیو ته ویلي دي چې په گوهر حسن د تورونو په اړه به وروسته رسنیو ته معلومات ورکوي. دا ځنی لند خبرونه اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونې د مشال ریډیوي مجله. دا خبرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړه کړې ده، راځي چې ورته وښو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې کران اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر مو په یو بل غنه کې هرکلی کوم. داونه په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کوم پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلي شاعر عبدالهادي مولا سره مرکه درته لرو. په اخره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي مولا یو غزل هم درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړئ. شیرپوهان او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکي شاعرۍ کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعري کړې هغه کاظم خان شیدا دی. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعري کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نور کوم شاعرانو دا سبک پاللې، د پښتني د مشال لړیو خبريال باز محمد عابد له څو تنو کره کتونکو شیرپوهانو سره په دې رپورټ کې سړل دي. راپور به واورو.
مخکې تر دې چې په پښتو شعر کې په هندي سبک کره کتون کې دروغږو، په فارسي شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوي چې یو ته عراقي، بل ته عربي، بل ته خراساني او بل هغه چې ډیرو لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعري له بابای په غاني شروع شوي او لاغه وروسته صاحب تبریزی، غنی کشمیری او میرزا عبدالقادر بیدل او یو شمیر نورو شاعرانو په دې سبک کې تلپاتې شعرونه ویلي دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل، حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته، خو شیرپوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړه توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولې دي. دا چې د نازک خیلې دې سبک ته ولې هندي سبک وایي، دا پښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړي او شرح یې پرې لیکلي دا رنګ ځواب وي.
دې سبک هندي سبک ځکه وایي چې په یو دور کې په ایران کې د شاعرانو قدردانی کم شوه، نو دغه نازخیالو شاعرانو د هند مخه وکړه. په هند کې قدردانی هم زیاته وه او ماحول، جغرافیا، موسم، حالات هم بدلو، نو د هغې اغیز په شاعرانو شو، په شاعری وشو او په دې شاعری کې نور زیاته نازخیالي، نوی تشبیهات، نوی استعاره، نوی علامتونه، حس امیزی، مثالی اسلوب او ځنې نور داسې ځانګړتیاوې وي چې هغه د هندي سبک د شاعرې ځانګړتیاوي وبلل شوې. یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې د هغې دپاره نادر استعارې، نادر تشبیهات، ژوره مشاهده، ډېر ځانګړی اړخ وګڼلی شو.
پوهن استاد لال پاچا ازمون چې په کاظم خان شهدا یې د تخیل سمندر په نوم کتاب لیکلی، مشال راډیو سره په خبرو کې شهدا داسې یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکر یې په شعر کې په موازی توګه پاللی دی.
شهدا د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخې وهلی دي او په پښتو شاعرۍ کې انځوریزې تجربې رامنځته کړې دي. ده د تخیل او د تفکر شاعر دی. د ده تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د ده په شعر کې سر تر پایه پورې دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډیره ښه توګه راڅرګندیږي. د ده خلکو د سوی د چټولو شعر ونه ویله، د خلک ځان پسې راپورته کړه. رنګینی د اشعار تر حنا زیب کا د شهدا دیوان په لاس واخلي خوبانو، دا د ده د شاعرۍ نچوړ یا لنډیز دی او پایله ده. او په همدې نتیجه باندې د ده دیوان چې دی هغه رښتیا هم له رنګینیو او له ښکلاو ډک دی. تشبیهات یې نوي دي، استعارې نوي دي، سمبولونه یې نوي دی، انځورونه یې نوي دي، او دا موږ ته د شاعر له افکارو او له تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نورالحبیب نثار چې له پېښور پوهنتون څخه یې په هندي سبک کې پی ایچ ډی کړې او په کاظم خان شهدا یې ایم فل کړې، هغه کاظم خان شهدا په بشپړه توګه د هندي سبک استازی شاعر ګڼي.
شهدا چې موږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استازی دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه، تشبیهي، اضافي او نور، دا مسل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شاید وایي د صورت په قوت څه شي وي اسبابه په شبنم کې کوم نهنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وزینه کېږي د نهنګانو بیا د نهنګ که نه، نو دا د خپل مثال دی چې خپله متوجه شوی دی خبرې ته، دا مثال یې ورکړی دی.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شهدا د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل ګڼي.
په دې کې داسې شاعران هم شته چې په هند کې یې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. د دې په شاعرۍ کې نازک خیالي هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران یې هم لوستي دي. خو یو شهدا په کې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیا، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړی دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي. نه صرف لوستي دي، په خپله شاعرۍ کې د هغوی نمونه اخیستي دي، د هغوی د شعر خصوصیات یې بیان کړي دي. نو شهدا زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شهدا د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړې کال 1915 هجری قمري اټکل شوی او تر 1940 پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیال شاعر بلل شوی، د شعرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې څو ځله چاپ شوی دی.
د عباس محمد عابد رپورټ موریده د مشال راډیوي مجلې ته غوښتي. عبدالهادی ملا د وسنا تخمینا 15 کاله وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړي ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د خون کیت په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څانګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلې دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادی ملا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډیر لرې تښتېدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبې شاعر سره د مشال راډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې نه شو درته خبرولی، نو دا اونۍ به اوله برخه درته خبره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادي مولا سره په اقدام د مرکې په فایل کې زمونږ ملما شاعر د ځان پاړه خبرې کوي.
میاجی دا پرستان از ما څخه په اول وار دا داتا چول چې څو وخت ول چیرې پیدا شو دا پرستان از ما څخه اول وار زه و شوونځی ته می بابا اوس دا بخیلی داخل کلم چې و ته محل ته و هم درې م ورځ وا غړی خو سرمالم د دغه پرستان ونه کړ بابا نه می پرستان ونه کړ د حیات څخه بیا مال دغه راکړې فورما یې راکړلو بیا یې پوښتنه وکړله چې ته کله پیدا شوې او زه راغلم د مور نه مې پوښتنه وکړله ادې نه ادې اوړه لندوله اوړه یې مشتوله که نه د چا مشتوي یې بیا د پخېدو دپاره تیارې نو سړې هم ومهارتل مورې زه کله پیدا شوې یم نو هغه خو ستړې وه که نه لږ داسې په ناز په محبت یې څه بیړه راکړه وای بچو الکه لیونه ته مې څه له زیروي کنه زه څه دغه یم چې ته کله پیدا سوې خوا دې پیدا یې هغه دې ګرځې پیدا سوې ټوله دنیا دې ویني چې هغه پیدا سوې مال نه هغه معلم یا سرمعلم پوښتنه کوي چې تاریخ کوم تاریخ دی و یار نوره خو زما تاریخونه خو زما سر نه خلاصېږي خو دا خبره ده چې شپه د روژې وه سبا روژه کېدله او موسم د انګور پخ سوي و موږ انګور خوړله په دغه موسم کې په دغه میاشت په دغه وخت کې ته پیدا نو هغه تاریخ به بیا وروستو چې دی داسې کوي هسې کوي دلته امریکې کې په امیګریشن کې و هلته بچانو دی داسې یو تخریج یې وکړي لکه دا تخویبي تخریج چې کوي نو هغه دا راته دغه کړل کنه چې اګست 1949 یې راوستل کنه اګست 1949 او محل شار وطن علاقه افغانستان قندهار و دغه سوال او د دې په سینو داستا سوال په داسې سوال دی میاجي دا پوښتنه داس پوښتنه ده چې دا خو دغه غواړي دا خو بس زه دغون دا خو زه اوس د 15 اویاو کالو کېږم دا ستا پوښتنه خو د 15 اویاو کالو پوښتنه ده کنه خو نو بس داسې ولاړم مکتب ته مکتب مې ووایو بس داسې بیا د مکتب نه وروستو بیا ولاړم یاره دغه تصادفاً ولاړم دغه دا ټول تصادفات تصادفاً ولاړم دغه مې وکړله دا څه شی دی اوف فاکولټی ته ولاړم د ادب د فاکولټی دغه څخه د تاریخ او جغرافیه اجتماعیات او فلسفه د ډپارټمنټ څخه فارغ شولم او په دغه وختو کې مې یاد ښوونځی په اخر ورو کلاسو کې مې د روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شوله او دا دوه کاله درې کاله دونه عمر کنه دا دوه سره د هغوی سره وم کنه خو هغوی هم مزرا نه کړل نو بیا خو دغه سولم نو بس بیا داسې دغه وم کنه فاکولټی څخه چې بیا فارغ سولم بیا معلم پاته سولم کنه په هلمند کې داسې په کابل کې رحمان بابا لیسا کې بیا ولاړلم بیا واخیستلم دغه ته و بلا څه شي تالیف ترجمه د پوهنې په وزارت کې.
ملاجي ته ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډېر زیات پیدا کېدل، یعنې که په سیاست کې وو که په ادب کې وو که په مذهب کې وو که نور په ټولنیزو علومو کې، داسې په یو ساه باندې سړی 15-16 نومونه اخیستی شي، خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي؟
بنیادي خبره دا ده چې په لنډه توګه درته ووایم، دا ټول شخصیتونه دا ډېر کمپاله او وطنپاله وطنپرسته حتی وطنپرسته انسانان و کنه دا اقتا چه نمونه یاد کله البته په تفاوت باندې ده حالات ده ذهنیتو مگه بایوشی که دغه واقع دا چه طوله طولو تا اول سه اخپل افغانی طوله نه اخپل پرسانی طوله نه مطرح و بیا دا نور ازمون و داشتان حقه پادر کل خو یعنی په لنډ مثال کې داسې چې پخوانیو داسې تاسیات کړله د تو کسانو سلیقه دا و چې د تجدد خپل کشتی او بیړی چلوله مګر روستو په دې بیړی کې سره وسو دغه د تجدد او به د نن کشتی تر جمع شوی کشتی تر نن وتل کشتی د سبلانس او بیر اخر هغه د دغه کړه
تاسو د یو شاعر په هیڅ مشهور شوی دا راته و چې نثر مهم چرته لیکلی دی کنه به د ادب نور چې کوم ژانرونه دي اصناف دي د شاعرۍ نه علاوه ناول دی لنډه کیسه ده تنقید دی تحقیق دی په دې کې مهم څه کړي دي کنه صرف شعر مو لیکلی دی
میاجي زلتا جاپسم غیر له تحقیق او تنقید نه چې دو هیڅ نه استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید کریحه او سلیقه لرم غیله دېسن او په طبي ډول باندې څه دغه راغلي دي هو دا په دې درې کې مې کار کړی دی که نه کله کله مې څه لنډې قصهګۍ هم لیکلې ده او کله کله مې وړوکی شان ته داستان هم لیکلی دی او خو دا هر څه دغه ادبي ټوټې مې لیکلي خو دا ټول کار ډېر پخوانی یعنی کم سه کم پنځوس څلوېښت پنځوس کاله مخکې دغه دي خبرې دي که نه پاتې شوي په چاپي شکل باندې په د کابل په دغه کې د کابل د هغه وخت په اکاډمیکو مجلو کې په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت د خوا څه چاپېدله په هغه کې یو دوې قصې زما هغې راغلي دي په څه په یوه په پښتو یوه په دري او داسې او بله دغه څې هغه کارګر ته دې خدای خیر ورکړي اکبر کارګر ته چې هغه حفظ کړې وه د اخرو کلو یو لنډه ستوري ده د سپي د مور په نامه باندې یو بل دغه د کتاب په نامه باندې یو بل د آزاد شعر د استاد مجرو د زنزاني شامار په سبک باندې دغه سوی په څلور فصله کې یو داستان دی او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی
تاسو د کتاب د وخت ضرب چې چاپېده یا ستاسو د شعر چې مشورې دوه داسې دې وخت کې تاسو د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لرې وای بلکې داسې په یو منه ګوښه نشین وای چې تر اوسه یې او موږ مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوښه نشینې کې موږ ته وخت راکړه نو دا څنګه داسې وشل چې تاسو شعر دومره مشهور حالانکه د خو یو دغه هم غواړي د وسایل هم غواړي تګ را تګ غواړي د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
وای 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 مار د شینشو بنا د دین تاسو در شمار او دا وینال عراق د غار په خلی کورت بیا د پونتون څخه د فراغت وخت څخه ما کی زهنی دغه دا راغی د دا شهرت مهرت او د وا وا او ځان به سند دی شنو څخه می نفرت وسی او نو روحیاتی شکست را تراغی لارلم ډیر لیری و هلمند ته د ښوونکي په حیث باندې واستولم او داسې هکې زه مساخ د دې وم چې پوهنتون کې باید استاد په حیث پاتې سوی وای خیر دا بله دا و پرسونل کیسه ده خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د بیادمې معافستا او مخ ته دیوالي دغه د شهرت د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیر کړې ده په هغه موړ سوی وم خیر خو مقصد دا ده دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتی نو بیا دای سول چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې راغلم کنه سیاره او داسې لکه یو وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي او دغه شي ما په ذهن کې دغه شی راغله چې شاعر چې د شهرت ته متوجه شي دالې چونک ډیر اصل معنا به ډیر د غلین دی پاک لین دی دا دی ها دی نو چې شاعر چې په شهرت په سولار سي د شعر څخه کیفیت او اثر زی نو ما په هر وخت کې اخلاص مندانه درته وایم په ایمان درته وایم ما په هر وخت کې څو سزما څونه سزما وسره سیدلې دی ما د شهرت څخه د مشهور کېدو څخه د واوا څخه د ها ها څخه کنارګیری کړې ده یو سیر ته سو یم که نه نو زما خیال دا د هغه شیانو بدله ده د پورته خوا څخه یا د داسې ها خوا څخه که نه چې داسې مې شعر دومره محبوب سو په اصطلاح یا داسې دغه سو دا د هغه دغه بولم د هغه هغه څه چې د هغه پیمنټ یې بولم د هغه زما د دغه شهرت څخه د تیښتي دغه ابتلاع یې بولي کې پیمنټ بولي کې هر شی بولي د هر سایډ څخه غره سره دغه سو
خانو دا خو تاسې د شپاړس کلنۍ اولس کلنۍ نه لیکل کړي دي او اوس اتیاو ته نږدې نو بیا ولې صرف یو کتاب ستاسو خو پکاره چې اوس د شعر ډېرې مجموعې چاپي او تاسې صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی د نورو شاعري مو څه شوه
میاجی نو نور شاعری نو زه څه درته وایم خو ما عرض درته وکړي که نه مقرر ما تاته ویلي دي چې یو زه په خپل شاعري په راټولېدو پسې ګرځېدلی نه یم یو پوینټ نمبر ون پوینټ نمبر ټو دغسې مخلص یار دوست مې هم نه دي درلودلی چې هغه دې د زما شاعري یا د زما لیکنې خیر خبره خو پر شاعري باندې اصلا د زما شاعري دې راټوله کې سره داسې څوک مې هم په سایټ کې په بغل کې نه دی درلودلی او یو څوک چې مې درلودلی دی چې نوم یې عقل منه که نه او بېنامه اخیستلو یې ممکن خلک دغې کې که نه پوینټ کې چې مقصد مې څوک دی هغه مې هغه څه چې وهم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه هغه یې راڅه تروشولي وه د کړي دي که نه نو داسې څوک چې هم نه یې چې نه دي څوک پر نه بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته په خپله دغه کوې که نه نو بس یو دغه یوه بېکسه دغه سیار یا بېکسه ګیداره په دښت کې روان یې او هر ګام چې اخلي په خپله لکۍ یې بېرته پاکوي نو بیا به سا د پل څه نښې موجودې وي که نه دغه د ضرب شاعري چې هم سره راټوله شوې ده دا په ډېر تکلیف باندې او زما د ډېرو پخوانیو دغو څه که نه ځکه ما هېڅ وخت د دغه تصور هم په قسم وایم که ما د دې تصور یا کړی او یا مې دغه سوی کنه چې زما په نامه به اوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې چاپېږي که نه دا ما ته بالکل بعیده دغه ایسېدلی نو بس میاجي هغه دغس نو ما په څه پسې ګرځوی د بل چا راپسې راټول کړي دي او درې واره څلور واره زما ټول یاداشتونه د تورو سرو یارانو د خوا څه که نه چپ راس رای ټو لفټ که نه د دغو دغو د خوا څخه کوټه ته لاشي شوې ده کوټه مې شان وړه شوي دي او یا به سوزل شوي یا به شا اخیست نو داسې کسان په ټول بې پروایي
نو اوس د وخت ضرب نه علاوه دومره هم نه لري چې یو بل کتاب ته جوړ شي نسم نه لري بس همدغه ټول
هو نه میاجي میاجي بلای شي ستا را سره بیا بلای شاعري ما تر هغه وروسته هم کړی ده که نه تر وخت تر ضرب وروسته داسې شی په وخت ضرب کې نه تقریبا د وخت ضرب د کتاب د حجم په لحاظ باندې د دې تقریبا دوه چند دغه نور مواد دلته اوس ما سره تیار او پراتی ما سره راټول کړي دغه کړي دي دغه دی نو داغه دغه مکړی دا کار مکړی دی کنه او دا ټول ریکارډ اوس را سره ستا ټول دغه کستا سلاو چې زه خو دغه نه لرم زه خو پاچا زه خو مدلته ریټایر پروت یم د میاشتې دومره یو شی پخلي کې را اچي چې زما دغه په اوسي چې د مرګ په راوګرځم یو خو ښه مې ساتي پدواو په ډاکټرو په نس مې ښه ساتي تود مې ساتي په ژمي کې سوړ مې ساتي په اوړي کې خدمت مې کوي ډاکټر مې کوي دا مې کوي یا مې کوي خو نغ د مغ د نسته چې نغ د نه وي نو به زه کتاب په څه دغه کړمه چاپ کړمه خو اوس هلته په کوټه کې دغه سوی د هغه زما یو مخلص دی چاپ دغه کوي که نه صحاف دا کشر صحاف سمیع الله صحاب چاپ مخکې هم دوه درې واره ضرب چاپ کړی دی مقرر د هغه سره په دغه لګیا م هغه چپور واستوم بیا بیرته بیا پر ذهن باندې نورې لړې راسي چې یار څه کوي چې چاپي هلته واره واره شت خطرک راته ووایي یواره هغه فهم راته ووایي یار فهم یار څوک راته وایي څوک ه چې نو ما دغه نه دی یار زه خو میعجیز تر تا قربان سم زه خو فقط ګوره تا کوم دم را باندې کړی دی که نه چې ستا سره دغه یم نور خو زه په قبر کې یم نور خو زه ننوتی یم که نه چا سره ګپ شپ او خبره خو زه نه لرم
دا عبدالحدی مولا چې د مشال رادیو د خبريال راشد خټک پوښتنه ځواب ولی دلته دا خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکی نورې برخې حمله رو چې په راتلونکو غنو کې به دا تخبری کړو وزر تا د سردار علي ټکر په اواز کې د عبدالحدی مولا یو شیر وړاندې کو چې ور سره بعد مجلې دا غنه هم پاتې ورسیږي
زڑکی زیکھڑ عباسین دا مشال ریڈیو دا